خطه خبری خبرونه کې د سرکې کی د اروپای اتحاد روس او امریکا او برتانیا هم د پاکستان په پوځي عدالتونو کې ملکی کسانو ته په سزاګانو ورکولو اندیښنې څرګند کړي. د پاکستان سرنکار د حکومت او مخالف غون تحریک انصاف ترمنځ مذاکرات په ملک کې د اړی ګړی ختمون لپاره مهم بلی، خو وايي فکر نه کوي چې پوځ به نیغ په نیغه خبرې وکړي. د پښتونخوا می جرګې ویاند وایي چې ملک نصیر احمد کوکی خیل سره د دوو نورو مشرانو د خیبر ضلع د پولیسو دفتر ته د رابللو په وخت نیول شوی چې په ضد یې ځایي خلکو احتجاجي ناسته پیل کړي. او شام کې د نوي حکومتي ائتلاف لخوا په هما ښار کې د کرسمس لپاره لګول شوی ونې د سوځولو وروستو اقلیتونو د خپل حقونو لپاره د مشق کې احتجاجونه کړي. په خبرونه کې یو شمېر نور راپورونه مرکې هم لرو، مونږ سره اوسئ.
ستړي مشه زه یم اشفاق احمد د وایس اف امریکا ډیوا ټی وی دیو نن د نهي ورځ د کال 2023 دسمبر د میاشتې 23 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لس، افغانستان کې نهنی میو، په واشنگټن ډی سي کې د غرمې 12 بجې دي. راځو د نن ورځې مهم خبر پلو ته. د اروپای اتحاد روس او امریکا او برتانیې هم د پاکستان په پوځي عدالتونو کې ملکی کسانو ته په سزاګانو ورکولو اندیښنې څرګند کړې دي. سیرون کې وایي چې د یادو هیوادونو سره د بشري حقوقو په سر ترنګلې اړیکې د پاکستان کمزوري اقتصاد ته نور زیان اړولې شي. د ډیوه خبريال وقار احمد خان په دغه باندې نور تفصيل تاسې ته د اسلام آباد نوړاندې کوي.
د ګل پورز د امریکا د بارنیو چارو وزارت ویان میتھیو میلر د پاکستان په پوزي عدالتونو کې ملکی کسانو ته په سزاګانو ورکول ویلي چې دا پوزي عدالتونه د انصاف کولو، ازادي، شفافیت او د ضروري عمل کمی لري. د برتانیې د بارنو چارو وزارت هم ویلي چې په پوزي عدالتونو کې ملکی وګړو ته په سزاګانو ورکولو کې د آزادو پلټنو کمی وي چې لامل د منصفانه اورېدنو عمل ته تاوان رسی. سیډونکو وایي پر لپسې نړیوال فشارونه د پاکستان اقتصادي ستونزې لا نور هم سیوا کولې شي.
امریکا، برطانیہ اور پھر یورپی یونین ہے، اس سے اگر
امریکی، برطانی اور یورپی اتحاد شمیر دا پاکستان پلویو سوداگری زو ملگرو ملکونو کی کی گی کد بشری حقونو پسر دا پاکستان اڑکی دا دوی سر ترنگلی کی گی نو دا پاکستان معیشت تزیان اڑا ولی شی ولی چی دا ہیوادون دا آئی ایم ایف ترسنگ پنورو مالیاتی ادارو ہم جور اثر رسوخ لری.
دا امریکی اور برطانیہ نا اڑان دے یورپی اتحاد دا پاکستان دا پخوانی وزیر اعظم عمران خان دا گن ویش پلویانو ته په پوزی عدالت کې د سزا او رول کېدو پریکړه رد کړې و. د یورپی یونین د تحفظاتو د سرګندونو په جواب کې د پاکستان د بارنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز اور بلوچ ویلي د پاکستان په آئین او عدالتونو کې د کورنیو معاملاتو حل کول او توانشتا او پاکستانی قوم په خپل کورنو مسلو هوارولو پوهیږي. خو سیډونکو د ممتاز زهرا بلوچ د دریس سره اتفاق نه لري او وایي
دا خلکو جج څوک، دغه خلکو وکیل څوک، دا هیڅ چاته پته نشته دی. ځکه د جج تعلق هم د ملټری سره دی، د وکیل تعلق هم د ملټری سره دی، او دغه خلکو چې دی دا پخپله خوښه مانی چې د هغوی خلاف کوم الزامات دي یا د هغوی کوم جرمونه دي، د هغوی د خپلې خوښې وکیل چې دی هغوی ته ور نکړی شو. نو بنیادی طور خدا د کوم بشري حقونه دي یا د فیر ٹرائل چې کوم حق دی خلاف
دے. دا پاکستان پوز د خالی پورز ویلی او چې پوزی عدالتونو په لومړی پړاو کې هغه 25 کسانو ته د سخت بند سزاګانې اورولي چې کال 2023 په نهم مې په پوزی تنصیباتو باندې په بریدونو کې د لاس لرلو جرم پرې ثابت شوی دی. پاکستان تحریک انصاف چې تیر کال یې د حکومت ضد لاریونونو مشري کوله سمدستي د پوزی عدالت دا حکمونه د بشري حقوقو او په هیواد کې د قانون له واکمنۍ ښکارا سرغړونه بللې ده.
پاکستان کا چونکہ عدالتی نظام جو ہے اس کے اندر
دا پاکستان موجودہ عدالتی نظام دوم رکھنا دے او کلا چی او نظام دا سی قسم کزیو لپارا موضوع نوی نو بیا زانگڑے قوانین جوڑی گی ہم او عملی کی گی ہم.
پنہم امائے 2023 کے دا القادر ٹرسٹ دا غبن دا مقدمے پا تڑاو دا عمران خان دا نیولو پا غبرگون کے دا پی ٹی آئی فالانو پا ٹول حیوات کے احتجاجو نکڑیو چې پترس کې په حکومتي او پوزي ودانیو بریدونه وشول. حکومت او امنیتی ادارې دا بریدونه د تحریک انصاف په مشرانو او فعالانو اچي، خو عمران خان او داغه مشران دغه تورونه ردوي او وای چې د ګوند ختمولو لپاره د نهم مې پیخه یو منظم پلان او سازش شو. وقار احمد، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا ڈی وی ٹی وی دی سیڑون کی د حکومت او مخالفه تحریک انصاف ګوند ترمنز شورو شوی مذاکرات په هیواد کې د اړی غړی د مخنیولو لپاره مهم بلی او وای د پی ٹی آئی مقصد د عمران خان خلاف مقدمه ختمول دی. د دوی په وینا د هیواد د اقتصادي حالات او سیاسي ناقلارۍ لعمله د پاکستان اسټابلیشمنت هم د معاملې هواری غواړي خو نویني چې پوز باندې خپنیغه د تحریک انصاف سره خبرې اترې وکړي او د پی ٹی آئی ټول شرطونه به ومني. د ریډیو خبريال ربیع پیر د اسلام آباد نه نور تفصیل تاسو ته خپل راپور کې وایي.
د حکومت او پاکستان تحریک انصاف ترمنځ د اوږدې مودې د تاوتریخوالي وروسته د سیاسي ننګونو د حل لپاره د دوشنبه یا ګل په ورځ اسلام آباد کې خبرې اترې پیل شوې. د قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق په مشرۍ کې سوي غونډه کې د پاکستان پیپلز پارټي ایم کیو ایم او مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف مشرانو ګډون کړی و. د خبرو دویم پړاو به د جنوري په دویمه نیټه کېږي. څېړونکي د خبرې په هیواد کې روان سیاسي کړکیچ لپاره مهمه بلی خو دا هم وایي چې د تحریک انصاف تر ټولو لوی غوښتنه د عمران خان خوشي کول دي چې حکومت په پسندستي توګه ورته تیار نسی.
فکر کوم چې خبرې اترې ښه خبره ده ولې چې د هرې مسلې حل مذاکرات دي او دا د جمهوریت لپاره ډیر ضروری دی. پاکستان مسلم لیگ او تحریک انصاف دواړو ته به د زغم څخه کار اخیستل وي. زه فکر کوم چې دا به د انتشار مخه ونیسي.
دغه خبرې اترې په داسې حال کې کیږي چې د روانې میاشتې په 13مه فوجي عدالتونو د 9 مئی د تشدد ډک احتجاج کې ګډون کوونکو 25 تورن کسانو ته د 2-3 کلو پورې د بند سزا اورولې ده. اسلام آباد کې تصاب عدالت د عمران خان او د هغه د کور ودانی بشرا بیبي په ضد د 190 پاونډز مقدمه کې هم پریکړه محفوظ کړې ده. څېړونکي وایي پی ټی آئی مقصد د عمران خان خلاف مقدمه ختمول دی او د هیواد اقتصادي حالات او سیاسي عدم استحکام له امله د پاکستان اسټابلیشمنت هم د معاملې هواري غواړي خو اوس هم نه ویني چې فوج په نیغ په نیغ د تحریک انصاف سره خبري وکړي.
موجوده چې کوم د فوجي قیادت ته زمان نه ګړم چې هغه د پاکستان تحریک انصاف سره په دې وخت کې د خبرو اترو څخه کوشش کړی دی. په دې وخت کې پاکستان تحریک انصاف او زه د فوج ترمنځ براه راست د خبرو اترو عمل نه دی روان. دا هم کېدای شي په راتلونکي وخت کې علي امین ګنډاپور د فوج او ورسره د پاکستان تحریک انصاف ترمنځ د یو رابطې کردار هم ادا کړي.
د 8 فروری د ټاکنو په نتیجه کې د مسلم لیگ ائتلافي حکومت د راتلو وروسته تحریک انصاف وخت په وخت ویلي چې د حکومت نه بلکې د پاکستان د فوج سره به خبرې کوي. تیر ورځ یو ځل بیا د پی ټی آئی مشر روف حسن د شخصي ټلویزیون ای آر وای سره خبرو کې ویلي چې دغه خبرې اترې له حکومت سره نه بلکې د دې شاته اسټابلیشمنت دی چې د دوی تر مخه په هیواد کې اصل واک لري. رابعه پیر ویسف امریکا
ڈیوا اسلام آباد. په اسلام آباد کې تحریک انصاف او حکومت په منځ کې د یوې مودې د تاوتریخوالي وروسته مذاکرات پیل شوي دي خو د دې نه وړاندې د پخواني وزیر اعظم عمران خان خور علي مخان په بهر ملکونو کې په میشتو پاکستانیانو غږ کړی و چې ملک ته دې پیسې نه استایي. د بهر ملکونو نه پاکستان ته استول شوی پیسې څه اهمیت لري او د علي مخان دغه بیان د پاکستان د سیاست په منظرنامه کې څه ارزښت مومي؟ په دې اړه د پیښور نظریې و خبريال عثمان خان تاسو ته راپور وړاندې کوي.
وقار الدین د پیښور ښار اوسیدونکي دي او په مالګو منډای کې د قیمتي کانو کاروبار کوي. وایي د کرونا وبا وروسته کاروبار کمزورې شوی او اوسې د کورنۍ امروزه بوج بهر هیوادونو کې مزدوري کوونکي رونه پورته کوي.
زما الحمدلله دودرې رونه بهر دي. اغي هر منت زمونږ د ماشومانو د ایجوکیشن د پاره د مشرانو د علاج د پاره چې زمونږ کار خراب دي نو اغي مونږ ته رحمټنس را لېږي. نو زه دا امکان نه لرم چې یاره د پی ټی آی چې کم کال کړی دی چې ریمیټنس د فارنرز نه را لېږي نو دا به کامیاب شي ځکه چې د خلکو چولی او د خلکو ایجوکیشن د خلکو علاج او زیاتر هم په هغه پیسو باندې روان دي چې کم فارنرز خلک پاکستان ته را لېږي ځکه چې پاکستان کې روزګار هم کمزورې دی او نوکریانی هم نشته دی.
اقتصاد پوهان وایي د پاکستان چې په مجموعي توګه څومره خلک بهر ملکونو کې مزدوري کوي په هغه کې 15 نه فیصدی پوری پختانه دی. پاکستان ته د بهر هیوادونو نه ورتونکو پیسو شمیره د کال په بنیاد سلیری سلنه سیوا شوې ده. د پاکستان د اقتصاد ډیرې برخه دغه ملک ته د بهر هیوادونو نه د بینکونو د لارې ورستونکو پیسې دي، کومې چې زیاتره د خلیجی او یورپی ملکونو کې مزدوري کوونکي تنه راستوي.
خپل بیسک نیڈز باندھے نو اگر نیڈس کو باغی پورے کئی پار صورت باندھے نو اس سیٹ ہیز ٹو بی سین ویدر دس از سکسیزفل اور ناٹ. خو دادا چی خلق و خلق خو خپل نیڈس پورے کئی نو موسٹ پرابلی اگر نیڈس باغی ون وے اور دی ادر چھ دے عمدہ ریمیٹنسز باندھے پورے کئی یا بہ ریمیٹنسز باندھے پورے کئی یا بچانا قرض اخلی نو ددی دا صورت حل لیجی.
پاکستان تا شاوخوا 1.5 بلین امریکایی ڈالر په بهر ملکونو کې میش د دغه ملک اوسیدونکو هر کال د فارن ریمیټنسز په شکل کې راستوي، خو اقتصاد پوهان اټکل کړي دي چې په کال 2023 کې به دغه مالیه 1.4 بلین امریکایی ډالر ته ورسي.
اسلام آباد ته کوم اخیری د دې ورتګو او چیردا فائنل کال نا اغم د عمران خان صاحب دغه خور بیبی چې وناغه تا اعلان کړو پاغه باندې بیا د تحریک انصاف د ډیرو سیاتو مشرانو تر طرف نه دسي په غلي غلي لهجه کې دا ویل شي چې راغه تاسو حق حاصل لري او هغه تاسو اختیار حاصل لري چې هغه داسې قسمه اعلانات کوي. نو یو خو د پی ټی آی د نه دا یو مسله ډیره زیاته ده، او ځکه د هغه په تحریکونو کې او د هغه په دغه سي اهم فیصلو کې هغه کې تر اوسه پورې کامیابی نه ښکاری.
دا اقتصاد پاړه خبری اداري پراپټ تر مخه پاکستان ته زیاتره ریمیټنسز د خلیجی او یورپی ملکونو څخه ورزي. دغه وی پاړه ریپورت کوي پاکستان ته د سعودي عرب نه 1.6 میلیون ډالر، د متحده عرب اماراتو نه 1.9 میلیون ډالر، او د برتانیې نه 4.95 میلیون ډالر را انتقال کیږي.
IMF سره جمعنګ دوه نیګوسییشنز وکړل نو سب اراوند 6 بلین ډالرز اغوی منگتا کمیٹ کرلا او اغم پاکستانو کې. او تا پتہ لگی زمنگا چکم بہر خلق تھی زمنگ چکم بہر پاکستانیان دی محنت مزدورے کا یغ سونا پیسے رلی گی اغوی تقریباً دکھالے سب راؤنڈ اباؤٹ 1.5 بلین ڈالر اغوی رلی گی فارن ریمیٹنس. نو تخپل سوچو کا چدا د دې سونه امپورټنس ته
د عمران خان د خور د بیان په داسې حال کې راغلی چې پرون اسلام آباد کې د پی ټی آی او حکومت ترمنځ د سیاسي تاوتریخوالي ورستو خبري اترې پیل شوې او دواړه فریقین په مذاکرات دوامدار ساتلو باندې سلا شوې دي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا ډیوا ټی وی دی. د پښتون قومي جرګې وایان وای چې ملک نصیر احمد کوکی خیل سره د دوو نورو مشرانو د خیبر ضلع د پولیسو دفتر ته د رابللو په وخت نیول شوې دي، چې په ضد ځایي خلکو احتجاجي ناسته هم پیل کړې ده. او په دې اړه باندې تازه حال په سیمه کې د ډیوا خبریال فرید شینواري په تیره خبرونه کې زموږ همکار ارباب محمود علي ته ویلې.
ارباب صاحب، نن چکمو د خیبر د پولیسو مشر ملک نصیر احمد او ورسره د هغه نور ملګری ملک عبدالظاهر او سید آغا جان بللی و خپل دفتر ته، او 1300 ورځو نه دلته د بجلی و ستونزه مخې ته راغلې وه. نو په هغه کیسه کې یا بللی و دفتر ته او خبرې اترې ورسره کړې دي، او پس ته هغې نه چې دوی کله دفتر نه راوتلي دي نو پولیسو سړک په غاړه باندې بیا په هغوی باندې لاس اچولی دی. مونږ چې کومې سرچینې دي هغه دا وایي چې د خیبر پولیسو او د پېښور پولیسو په شریکه په هغوی باندې لاس اچولی دی، او د فیسکس کې چې کوم د ګیټ ته د اف سی ګیټ ته په هغه باندې بیا هغه وړل شوی دی. خو تر اوسه پورې دا پته نه لګي چې هغه د جمرود یا د باړې او که هغه پېښور ته منتقل شوی دی. ویل کیږي دا چې هغه باندې مقدمه درج شوې وي، او دوه درې مقدمه خو داسې دي چې هغه یو هغه ده چې 50 ورځې پاک افغان لوی لار باندې د کوکی خیلو مشران او ځوانان ناستو، او د کوکی خیل راجګل سیمینا چې کوم خلک په 2009 لسم یا یو لسم کال کې به کور شوی او هغه د پاره پرلت لګیدل یو مقدمه د 28 اگست هغه په لړ کې پښوی دا بل مقدمه د یو لسم 12 اکتوبر چې کومه د پښتنو کامی جرګې عدالت او هغه په لړ کې هم پښوی وا او د جرګې نوړان دي ک تاسو ته یاد دي په مظاهرچانو او د پولیسو ترمنځ خطر شوی وا او پکې څلور مظاهرچان څلور د منتظمین یا د پښتنو کمی جرګې غړي لګیدلې او هغه پکې مړ شوی وو. هغه مقدمه هم په ملک نصیر او نورو کسانو باندې درج شوی وو.
شنواری صاحب د دوی د نیولو خلاف احتجاج خبرونه هم را مخته شوې دي، په دې اړه څه تفصیل نه؟
ارباب صاحب د ماسپیخین نفس چې کوم د کوکی خیل مشران دي، ځوانان دي او سره د نور د افریدی قانونو چې کوم غړي دي، هغه د ملک نصیر او د هغو ملګرو د نیول کېدو وروسته باب خیبر سره احتجاجي پرلت اعلان کړی دی او موږ د معلوماتو تر مخه تر ماخام ماخوستن پورې پاک افغان چې کومه لویه لاره ده دا بنده ده او مظاهرچیان چې دي هغه دستي پاخه ناستي هلته د ګاړو تګ را تګ او د تجارت پرمخ چکومه د غلاره بند شوې ده. مشرانو یو پلاوی هم د خیبر د پولیسو مشر ډي پي او د ورغلې د جرګه ور جوړ شوې ده او هغه سره به ملاویږي او هغه به هم دغه حال تر اخلي شي. یاره ملک نصیر او هغه ملګری په کومه مقدمه کې نیول شوی دی او آیا هغه مستقل توګه باندې نیول شوی دی ک را خلاصول کیږي به؟ نو تر اوسه پورې احتجاج هم ناشته او سبا 10 بجې به په جمرود ریلوی لاین سره یو لوی جرګه کیږي د کوکی خیل کام او سره به د نورو کامونو مشران هم پکې په هغه کې به بیا تګلار اعلان کیږي چې آیا ملک نصیر او د هغه ملګری په مستقل توګه د پاره بند اچول شوی دی او کنه را خلاصيږي به؟ هغه حساب سره به دوی بیا تګلار خپل اعلان کوي.
مننه فرید شنواری دغه معلومات شریکولو. د امریکا په کالیفورنیا ریاست کې د پښتنو د حقونو لپاره غږ پورته کوون کې تحریک پښتون ژغورنې غورځنګ په استازیتوب د پښتونخوا په خیبر کې د 11 اکتوبر د قومي جرګې په ملاتړ جرګه شوه. د جرګې کې اته مهمه پریکړې شوه. دغه پریکړو په اړه باندې نور تفصیل د یو خبري لاشد خټک په دې راپور کې وړاندې کړي.
د امریکای په کالیفورنیا ریاست کې میشتو پښتنو د پښتون ژغورنې غورځنګ په استازیتوب د پښتونخوا په خیبر کې د 11 اکتوبر د قومي جرګې په ملاتړ جرګه کړې. په دې جرګه کې اته مهمه پریکړه شوې چې پکې د خیبر قومي جرګې د غوښتنو سل په سل تایید تر څنګه سیاسي، اجتماعي او مالی ملاتړ جمعنه او د پاکستان د واکمنو غوښتنه شامل ده چې د ډیورن په پولا دی د عامو خلکو د تګ راتګ او د سوداګرو د تجارت لپاره بغیر د پاسپورت او ویزې د بندیزونو پرانځي.
په دې پریکړو کې د ډیورن کرښې په رسمیت نه پیژندل وو. همداشان په ډیورن کرښه د بغیر د پاسپورت او ویزې تګ راتګ او همداشان د هغه ټولو تجارتي او تاریخي لارو بیرته پرانستل وو. همداشان جرګې پریکړه وکړه چې د خیبر جرګې د ټولو پریکړو ملاتړ به کوي او د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي دي نه نیول کیږي، نه دي زورول کیږي او علي وزیر او نور ملګري دي بغیر د قید او شرط راخوشي شي.
د پښتون تحفظ مومنت د امریکای کوارډینیټر حزب الله کاکړ د وینا تر مخه د ډیورن پولي پښتانه ویشلي او د پښتنو په سیاسي، اجتماعي، کلتوري او تجارتي ژوندۍ منفي اغیزه کړي.
ډیورن لائن چې دی هغه په پښتون وطن کې کورونه تقسیم کړي دي، مسجدونه تقسیم کړي دي، یو ورور د افغانستان په خوا دی، بل ورور چې دی هغه د پښتونخوا په خوا دی. نو موږ په پاکستانی ګورنمنت باندې دا ژغ کوو، دا د یو ان چارټر وایلیشن دی. ته یو قوم چې په یو کلی کې اوسي، دا هغه رښتې دي، دا هغه تجارتونه دي، دا هغه لارې ته نسی بندولی.
خوب لړخته پاکستان د ډیورن کرخه یو انټرنیشنل پوله بلی. دا پاکستان حکومت د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ډیورن کرخه د تګ راتګ لپاره پاسپورت او ویزا لازمی کړي، او وایي د دوو هیوادونو ترمنځ د خلکو د تګ راتګ لپاره پاسپورت او ویزا په ټوله نړۍ کې منل شوی قانون دی. جرګې په افغانستان کې په طالب واکمنو هم غږ وکړو چې په افغانستان کې دي د لوی جرګې او ټول ټاکنو له لارې د ټول اولس ټاکلې شوي استازو په کومک حکومت جوړ کړلی شي. دوی زیاته کړه چې د جنکو په زده کړو او د ښځو په روزګار بندیز یو غیر شرعي عمل دی، باید چې میرمنو ته خپل انساني حقونه ورکړل شي.
افغان موجوده چې کوم سرپرست حکومت ته پر هغو باندې دا ژغ کوو چې زر تر زر دي و ښځو ته سیاسي او تعلیمی حقوق ورکی، او دغه بندیز دی ل تعلیم لیری کی. در سو پوری دغه ډیمانډونه زموږ غمنل سی ویني، او زموږ د ستونزې حل سی ویني. موږ به دغه پوری خپل مبارزې ته دوام ورکوو.
د پی ټی ایم مشر منظور احمد پښتین د اډیو لینک له لارې جرګې ته وینا وکړه، او په دې خبرې ټینګار وکړو چې بهر میشته پښتانه دي د پښتون ژغورنې غورځنګ او د پښتنو د عمل لپاره پورته شوی غږ په ټوله نړۍ کې بدرګه کړي.
پوهیږم چې اثر به لږ وي یا زیات، خو بیا هم هڅه کول پرې خودت نه دي پکار، کول پکار دي. په ناستینا، په کلار ناستینا، په غلی خلنا، هغه لږ خبرې، هغه وړې خبرې هم ښې دي چې وشي، هغه لږ کوشش هم هڅې هم ښې دي چې وشي.
د غورزنګ د یورپ لپاره عمومي مشر ملک بازی وای چې د منظور پښتین د وینا پر وړاندې کې به د پی ټی ایم د امن پیغام د نړۍ ګډ ګډ ته رسوي، چې په بهر هیوادونو کې د پښتنو ټولنې تر څنګه نورې ټولنې پښتني سیمې ته د ورپېښو ستونزو په اړه پوه کړي.
دا رقم جرګې پلان کوي چې د خیبر کامی جرګې د پریکړو او دغه جرګې په حمایت کې د لر بر افغانانو چې خارج میشتي، د دې دا خلک دا افغانان په دې جرګې په دې پریکړو کې راګډ کړي چې د دې حمایت وکړي.
په جرګه کې د سړو په شمول ښځو او ماشومانو او د یورپ او د امریکا د مختلفو ریاستونو څخه راغلي د پی ټی ایم غړو هم ګډون کړی وو. راشد خټک، وی او ای، ډیوا، ساکرامنټو.
دا وایس اف امریکا دی وټی وی دی. د پښتونخوا د بونو جانی خیلو او خیبر ضلع د تیرا سیمې خلکو د حکومت لخوا په یادو سیمو کې ممکنه پوځي عملیاتو د پیل کېدو په اړه باندې ویلي دي چې دوی کله هم دې خبرې منلو ته تیار نه دي چې هلته دی بیا د ترهګرۍ د مخنیوي په نوم باندې عملیات وشي. سیاست پوهان وایي چې د پښتونخوا ځمکه تل د پردي جنگونو د پاره کارول شوی او امن پکې نه دی پر ځای کړی شوی. نور جزئیات د ډیوه خبریال فرید شینواری په خپل راپور کې تاسو ته وړاندې کوي.
سیاست پوهان وایي که پښتونخوا حکومت په بنو جانی خیلو او خیبر تیرا سیمه کې په محدوده کچه پوځي عملیات پیلوي، نو ځایي خلک به د دې عملیات ملاتړ ونه کړي. پوهان وایي تر څو چې پالیسۍ کې بدلون نه وي راغلی، نو هلته پوځي عملیات نشي کامیابېدای.
ارزده چې پښتونخوا کې د دې حکومت د دهشتګردۍ باره کې چې کوم سیاست دی، د خلکو ډېر تحفظات دي عوامو کې، هغې دې نه راضي نه دي. تیرو پنځه څلوېښتو کالونه زمونږ خاوره چې ده دا د جنگ دپاره استعمال شوې ده. افغانستان کې چې جنګونو د دې ځنه کېدل او دا جنګونه بیا دې غاړې ته هم راواوختل، او دا دغې غلطې پالیسۍ په وجه باندې راوختې دي. نو خلک وایي چې تاسو اوله خپله پالیسي خو بدله کړئ کنه، یعنی الوبو چې کومه پالیسي پوجي چې جنگونه راځي هغه نه بدلوي، دلته جنگونه کوي.
د دسمبر په شلمه د پښتونخوا وزیر اعلی علي امين ګنداپور په مشرۍ کې د اپیکس کمیټې غونډه کې د بنو جاني خیلو او خیبر تیرا کې د پوځي عملیاتو پیلولو اشاره کړې وه. د غونډې په اعلامیه کې ویل شوی وو د پښتونخوا د خیبر په لری پرتا سیمه تیرا او د بنو په جانی خیلو کې د ترهګرو په فعالیتونو کې اضافه لیدل شوې ده. د بنو جانی خیلو او خیبر سیمې سیاسي غړو په یادو سیمو کې د پوځي عملیاتو په اړه ویلي دوی به هیڅ کله ملاتړ ونه کړي.
دویم دا چې هلته خلک په خپلو عزتونو اوډر شول، یو طرف ته پی د فوج د بمباری نه تنگ دي، ځکه چې فوج کومه بمباری کوي، کوم ماټر شیلنګ کوي، ټول په عوامي په عامو لوکو باندې کیږي، بالکل نه په غرب باندې شوی دی، نه په د ملیټنټس په ټکانو باندې شوی دی، نه یو څه پورې ملیټنټس وشته دی، دا ټول په سر په عامو آبادی باندې کیږي. دویم ملیټنټس روشي تی روټي خوري، خلک تنگ کی، کور نه خلک بوزي، به شي دن کی وی وجنی، لکه اذغه نه عوام په دا مجبور شول چې اوس وزي. عملاً په تیرو کې حکومت نن څه نشته لري، لہذا کم از کم دا اوس د حکومت کې
سیاست پوهان وای خیبر پختونخوا سملې څو ورځې وړاندې په صوبا کې د پوځي عملیاتو په ضد قرارداد منظور کړی او بل پلو بیا حکومت څنګه د پوځي عملیاتو پیلولو اشاره ورکوي.
هغې وایي چې پسند دلته مخکې اپریشنونه چې کړي دي، تاسو وایي چې د هغې څه فائدې دي دلته کې خلکو ته؟ څه فائدې رسېدلې دي؟ دهشتګردي ختمه شوې ده که زیاته شوې ده؟ نو خلک وایي چې دهشتګردي زیاته شوې ده، نو په کار دا و چې دې فیصلو نه مخکې خلک اعتماد کې اخیستي وي، پلې پالیسۍ وضاحت یې کړی وي، پارلیمنٹ کې په دې بات شوی، صوبائی اسمبلی قرارداد منظور کړی دی خلاف د دې اپریشنو خلاف یې تاسو یاد شي، بنو کې خپل حکومت معاهده کړي خلکو سره چې دا به نه کوو. نو دا خو داسې نه ده چې یو طرفه لوبه خو نه شي کېدی که نه، دا خو د خلکو وطن دی، نو تاسو د هغې د سیکورټي لپاره وایي چې موږ اپریشن کوو، نو خو هغې خو مطمئن کوي اول کنه.
د پښتونخوا په قبایلی سیمه بنو ډیر اسماعیل خان لکی مروت او نورو ځایونو کې په روستیو کې د ترهګریزو بریدونو لړۍ زیاته شوې او په زیاتره پیښو کې امنیتي ځواک سرتیری په نښه شوې دي. د ترهګرۍ ضد محکمې سی ټی ډی په یو تازه رپورټ کې ویلي سکال په پښتونخوا کې د ترهګرۍ شپږ سوه شپږ دېرش پیښې مخې ته راغلي چې پکې یو سل دوه څلوېښت پولیس او یو سل درې دېرش عام وګړي وژل شوي دي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پیښور.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا لټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه، امیدونه او د غوره سباوند د پاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلی په پاکستانی کمپنیانو د امریکا بندیزونه لګول بې ځایه دي. امریکا تیره اونۍ پاکستان د لری فاصله یا واټن پورې وشتون کې بیلستیک میزایل د پروګرام اړوند ادارو باندې نوی بندیزونه لګولي چې پکې د دې پروګرام سارون کې دفاعي اداره هم شامل ده. شهباز شریف ویلی دي چې د پاکستان اټومي پروګرام د پاکستان د څلي رښکوړه ولست دی، په دې به هیڅکله جوړجاړی ونه کړی شي، ټول خام به په دې پروګرام یو موټی وي. د نور تفصیل لپاره را سره سکایپ د لارې د ډیوه خبریال الیاس خان صاحب د اسلام آباد ملګری شو. ورته هرکلی کوو الیاس خان صاحب. ستړي مشئ الیاس خان صاحب، تاسو په خبرې راغلي وایي ستړي مشئ.
ډیره مننه شهباز صاحب.
مننه الیاس خان صاحب. د پاکستان وزیر اعظم دا خپل خبرو کې په خپل وینا کې نور کم تفصیل ویل او غوړیدونکو ته ورکړي.
جی اشفاق صاحب، بالکل دا نن د وفاقي کابینه غونډې ته وزیر اعظم وینا کړې ده او پاګې کې یوزل بیا څنګه چې د دین وړاندې د پاکستان خارجه دفتر د خپل جوهري پروګرام دفاع کړي او ویلي چې دا د یو خپل دفاع لپاره ده او د دې جارحانه عزم د پاکستان نشته ده. دا غرنګن وزیر اعظم هم وفاقي کابینه ته په خپل وینا کې ویلي دي چې د پاکستان چې جوهري پروګرام دی دا د خپل دفاع لپاره دی او زموږ اس قسمه جارحانه عزائم د یو بل هیواد پر ضد باندې نشته دی یا د نورو هیوادونو پر ضد باندې نشته دی. د هغه حواله سره دا خبرې کړې دي چې 13 ورځو کې د امریکای لخوا کوم د بیان مخته راغلی او دا غي د نائب سلامتی مشیر لخوا چې پاکستان داسې بندیزونه لګولي چې کوم په سلورو کمپنیانو باندې نېشنل ډیولپمنټ کارپوریشن ان ډی سی چې کومه حکومتي واټه اداره ده چې د ټول پروګرام سرنه کوي او سره درې شخصي کمپنیانې په هغه باندې دغه بندیزونه لګول شوي وو چې دوی د پاکستان د ایټمی پروګرام په جوړولو کې او د دې په خپرولو کې لکه د دوی غټ کردار دی. په دغه باندې دغه بندیزونه لګول شوي وو او وروسته چې بیا کوم د امریکې د نائب د سلامتی مشیر لخوا کوم یو بیان راغلی وو چې پاکستان د چین په کومک سره داسې هڅې هم کوي چې د اوږده ځای ویشتلو داسې میزایل جوړ کړي چې هغه به صرف هندوستان نه بلکې هغه د لرې هیوادونه بلکې امریکا هم پنه کولی شي. د هغې نه وروسته بیا د پاکستان خارجه دفتر هم د دغه بې بنیاده ګرځولی وو او د دې تر څنګ وزیر اعظم دغه وینا کړې ده چې داسې قسمه تورونه یا د پاکستان په دفاعي نظام باندې دا بی بنیاده دي. دا صرف او صرف مونږ د خپل دفاعي د صلاحیت ښه کولو لپاره او د خپل ملک خلاف برید مونږ باندې کوي د دفاع کولو لپاره دا ایټمی پروګرام چلو او دا د دې تړاو د حکومت سره نشته دی. دا د پاکستان د سلیریش کروڑو ولسو یو پروګرام دی او یو حکومت دا رول بیک کولی نشي دی نه په شا کېدی نشي او تر کومې پورې چې دغه تورونه دي د دې حقیقت سره هیڅ تعلق نشته دی او دا بې بنیاده تورونه دي او تر دې دمه پاکستان چې کوم دی هغه چې کوم څه هم ان پی ټی دوی لاس وکړ نه ده خو د پاکستان پر ضد داسې قسمه ثبوتونه نشته دی چې پاکستان دا جوهري وسلې یا میزایل یا نور ایټم بم نور څه هیوادونو ته ورکړي وي. د دې صرف او صرف مقصد چې کوم دی
الیاس خان صاحب یو وخت کې چې کله د پرویز مشرف حکومت په هغه وخت کې د پاکستان د اټومي پروګرام چې کوم لوی ساينس پوه وو ډاکټر عبدالقدیر خان هغه باندې دا منل شوی نه وګینه چې ګینه دی ایران او شمالي کوریا ته اټومي مواد ورکړي. الیاس خان صاحب مګوري
جی زه غونډه او زلک پوښوم اواز مې اسکه تاسو هوتا سویل چې مشرح په دور کې دا هغه وخت چې کوم د پاکستان د ایټمی پروګرام چې کوم موجود دی یا هغه ته یو قسم بنیاد هغه خیر ډاکټر قدیر خان هغه باندې د غتور چې هغه شمالي کوریا او ایران ته د ایټمی وسلې یا میزایل ورکړي دي او هغه بیا رستو په کامی ټلویزیون باندې د کام نه معافي هم وخت و. نو داسې قسمه تورونه خو وار په وار لګېدلې دي په پاکستان باندې چې دغه یار هم په نړیواله کچه باندې سرګندېږي چې نه صرف بهر هیوادونو ته دغه وسلې لاړې نشي بلکې په ملک کې چې کله تندروي زیاته شوې وه او دلته کې دغه خاص کر دغه ډلو ته دغه وسلې وخت کې لاړې نشي نو په نړیواله کچه باندې بیا دغه قسمه غبرګونونه د پاکستان د ایټمی وسلو په اړه باندې وخت په وخت باندې نه صرف د امریکا بلکې نور هوادونو لخوا هم سرګندېږي او پاکستان تل داسې قسمه تورونه رد کړي دي او دا غوي دغه بنا ده چې مونږه د ایټمی پروګرام صرف د خپل دفاع لپاره دی او د دې نور هوادونو ته د ورکولو اسمره په مونږ باندې دا تورونه لګي نه دا بې بنیا ده.
ډېر مننه لیسان صاحب تاسو مننه
مننه تاسو
په سټیلایټ ټي وي هر ورځ سلیویریش ساتا پدې شنټینا تاسو په یوټل سټیلایټ په ټي وي تازه تولا او بیطرفه خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اورېدلې شي. د یوټل سټیلایټ فریکوئنسی یا سبې او یا بي او یا اشاریه پینځه ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلیویریش ساتا لډي وسره اوسه.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استاذ محمد صادق د طالبانو د حکومت یو شمیر چارواکو سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د لاخ کولو او شته ستونزو د حل لپاره په مهم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. محمد صادق کابل ته تللې او د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره یې په لیدنه کې په ګډ دوه اړخیزه همکاریو او په سیمه کې سولې او پرمختګ باندې خبرې کړې. سیړونکو وایي د طالبانو او پاکستان ترمنځ ظاهره باندې بې اعتمادي رامنځته شوې ده. تفصیل د افغان سرویس خبریال وحید فیضی په راپور کې وړاندې کوو.
افغانستان لپاره د پاکستان د ځنګړي استازي په توګه د محمد صادق د بیا ټاکل کېدو وروسته د هغه په مشرۍ او پاکستاني پلاوي د طالبان د حکومت د چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی دی. محمد صادق د طالبان د بهرنیو چارو او د کورنیو چارو سرپرست وزیران سره په لیدنه کې د دواړو خواوو ترمنځ د اړیکو پر ښوالي او د ستونزو پر هواري خبرې کړې دي.
مونږ منو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ شته ستونزې په ګډو هڅو حل کړو تر څو د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي او ولسي اړیکې لا پیاوړې شي.
د طالبان د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې د دغه وزارت سرپرست سراج الدین حقانی د محمد صادق په مشرۍ د پاکستاني پلاوي سره په لیدنه کې د دواړو لور ترمنځ د اړیکو د لا ښوالي او شته ستونزو د حل لپاره په مهم موضوعاتو بحث وکړ. یو شمېر څېړونکو ویلي لا هم د افغانستان پر وړاندې د پاکستان سیاستون ته د شک په سترګه کتل کیږي.
د فعل اندپاره پاکستان تر افغانستان په ضعیف موقف کې دی او په د قوي موقف او عامرانه لهجه چې پاکستان په ټول د تاریخ کې د افغانستان په مقابل کې کاروله هغه عامرانه لهجه فعلا نه لري. پاکستان اوس درخواست د کومک کوي چې څرګند کیدای شي چې د امارات اسلامي د طالبانو د دوی سره د ټي ټي پی په حق لباندې د عملاتو د مهار کولو په حق لباندې بلوچ بلتون غشتونکو د عملاتو د جلوګیری په خاطر باندې افغانستان او طالبان ودی ته ډیر مؤمت او مؤثر واقع کیدای شي.
د پاکستان د پاوڅ په ګړوند دغه هیواد چارواکو په پرلپسې ډول پر طالبانو باندې ټي ټي پی د ډلې وسلوال ته د پناه ورکولو او دغه ډلې د وسلوال لخوا د پاکستان پر خلاف د افغانستان د خاور د کارولو تورونه لګول شوې دي. خود طالبان حکومت هم په پرلپسې ډول دا تورونه رد کړي دي. یو شمېر نور څېړونکي وایي د پاکستان او طالبان ترمنځ بې اعتمادي رامنځته شوې ده.
چین سره یا د نړۍ نورو ملکونو سره طالبان غواړي چې هغه انډیپندنت یا د پاکستان مرزي برخلاف کوم اړیکی هغه پیل کول غواړي، نو پاکستان یو طرف ته ماشي لاسراوړنې کوشش کوي د افغانستان د اړخنه، بل طرف ته غي داوایي چې دلته کې انسرجنسي یا ټیرریزم هغه لو انټنسټي یعنی افغانستان د طرف نه دی، پاکستان کې ټي ټي پی ګامونه کوي نو طالبان د مرسته وکي. نو زما په خپل خیال کې د ټي ټي پی به یو خپل سیاست ته دا د پاکستان وس کې نه دي چې افغانستان طالبان دوره مجبور کی چې په ټي ټي پی فشار واچي چې پاکستان کې اٹیکس بند شي. نو څه سوره پرې دا فشار نه وي، نو یقینا خبره ده چې دوه ملکونو په ماس کې دا مسلې او لو انټنسټي جنگ او دغه سه یو بل باندې بریدونه یا یو بل باندې ګیلې شکوه د ټوله برواني.
محمد صادق د روان 2023 کال د دسمبر په 4مه د پاکستان د حکومت لخوا د آصف درانی د ګوخه کېدو وروسته یو ځل بیا افغانستان لپاره د دغه هیواد د ځنګړي استازي په توګه ګمارل شوې دی. پاکستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په 2023 کال کې واک ته د طالبانو بیا رسیدو راهیسې افغانستان کې خپل سفارت پرانیستې پرېښی دی او په دغه هیواد کې د طالبانو د حکومت استازي د ډیپلوماټانو په توګه منلی دي، خو لا هم د طالبانو حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلې. وحید فیضی د امریکا غږ.
د پاک افغان تجارت حجم دا وخصه دی او په افغانستان کې د طالبانو حکومت وروسته دواړو هیوادونو په تجارت کې کوم بدلون راغلی او د هغې علتونه څه دي؟ د ډیوه خبریال حمید الله د سرحد چیمبر اف کامرس په خوانی مرستیال مشر شاهد حسین سره په دغه موضوعاتو باندې خبرې کړې دي.
تاسو ګڼئ چې دا کم وخت په وخت د تجارت ته حجم کم شوی دی، نو دا د ضرورت سره اډاره لري، دغه سره یو تعلق لري چې په افغانستان کې ډیمانډ کم شو یا د افغانستان پروډکټس دغه ور کم شو، نو ځکه دا امپورټ ایکسپورټ کم شو کنه دا تجارت خپل کریکشن کړی دی یا دا خپل چې کوم تجارت په کارو په آی وخت کې دا دغه نه زیاتو، تاسو دې څه غنئ چې واګیره دا تجارت خراب شوی دی کنه دا خپل کریکشن کړی دی؟
حمید الله صاحب دا زدی سر موافق نیم تجارت چکم دے دا چکل جنگ روانو نو هم بنیادی تجارت چ دا خوراک او سخا کو دا دوا او نو دا ضرورت تے دا پاگے کے ہم شوی دے بیا سوال دا پیدا کیگی چ پدی تیر دور نہ زیات امنیت خونن پ افغانستان کے دے نو چر دا 2.6 بلین ڈالر دا پاکستان او دا افغانستان تجارت اعداد و شمار او چر دا 650 ملین نندن خو افغانستان کی امن ډیر زیات دی نو بیا ولې تجارت نه کی
خو زب تاسو کده کام ٹریڈ کمی کشمیری دی هغه ته وایم اوس هم چې 13 په کال 2013 کې د پاکستان او د افغانستان ترمن زکم تجارت شوه دی نو پای کې 214 ملیون ډالر چې کم دی دا سیریلز دی کم چې خوراکي مواد دی بیا نور خوراکي مواد لکه غوا یا نور سیزونه هغه یو سل هغه 18 ملیون ډالر دی او دغه شان دوايان اوس هم یو سل 12 ملیون ډالر دی او دا درې ماڼه چې کوم مدونه دي د ټول نه زیات تجارت هم په دې مدونو کې شوی دی
حمید الله صاحب افغانستان چې څنګه پاکستان سره په جغرافیې باندې سرحدت لري داسې ایران سره هم لري داسې منځنۍ آسیا سره هم لري د 2000 کال نه چې مونږ کوم وایو چې د تجارت په ښه توګه روان شو د پاکستان د افغانستان په ایران باندې امریکایي پابندیانې دومره وي چې دا وی تجارت افغانستان سره په دې کچه نو چې کم نه دی منځنۍ آسیا سره هغه مواد او هغه سنت نو چې هغه افغانستان ته ورکړی وي یوازې پاکستان باندې انحصار وو بیا بعد د دې نه دا اوس چې کوم اعداد او شمار تاسو د دوا وایې ماته د غوښې وایې نو دا په هغه وختونو کې نور هم زیات وو نن اعداد او شمار که تاسو زوړ اعداد او شمار سره د 2010 او 2012 او 2015 کال ګورئ نو دا هم کم شوی دی
په کال 2020 کې چې کله په افغانستان کې جمهوری حکومت ړنګ شو او امارت اسلامی حکومت راغی دا غي نه بعد تجارت کې څه بدلون راغلی دی
دا یو ډېر لوی بدلون وو به حیثیت د یو تاجر زما دا ټول تاجران رونه چې کوم زموږ سوچ دا و چې دو حکومتونه د کرزی صاحب یا د اشرف غنی صاحب مونږ دا قتل چې په دې کې به د پاکستان د کامرس د منسٹر د افغانستان د کامرس منسٹر بیا خصوصي دی کې یو کمیټي جوړه وه اپیکس په نوم باندې چې درې درې میاشتو کې به دوی خپل میټینګس کول او کومې ستونزې به چې په دې مابین کې راتلې هغه به حل کولې کله چې 15 اگست 2020 کې بدلون رالو یو نوی حکومت یو نوی نظام په افغانستان کې رالو نو تاجران پر امید وو چې روابط په د مخکینم ډیر ښه شي سفارتي اړیکې به هم ډیرې ښه شي او معلومه خبره ده چې تاجر ته دا معلومه وه چې کله دا ښه شي نو بیا به تجارت هم ډیر زیات ښه شي 2020 15 اگست کې نظام چې بدل شو په افغانستان کې او هغوی موجود حکومت چې د افغانستان دی دوی خپل سنبالښت ته وکړه او ځای په ځای شو د دې نه وروسته داسې میټینګونه په تیزۍ سره اول په دې خطه کې شروع شو د دواړو حکومتونو په خپل منځ کې چې تقریبا په هغې کې دې ته دواړو حکومتونه راغلي مو چې د افغانستان په میوې او د افغانستان په نور هغه مواد چې کوم په افغانستان کې هغې خود کفیلې دي هغې کې معدن دي یا نور مواد دي د دوی سره سره چې کوم دی مونږ قتل چېره پاکستان حکومت هم دې ته اماده شو چې په دې محصولات خپل کم کی او دغسې افغانستان حکومت هم اماده شو چې دوی محصولات کم کی او دا تجارت او دا روابط چې کوم دی دا د مخکې نه نور هم په ښه توګه روان شي خو زه نه پوهېږم چې هغه صحیح لتونه وو چې د دې دواړو مملکتونو سیاسي اړیکې هغه خرابې شوې او په هغې کې چې کوم په خیبر پختونخوا یا په بلوچستان کې د امنیت مشکلات پیدا شو نو چې کله سفارتي اړیکې ضعیفې شوې نو په هغې په تجارت باندې ډېر لوی اثر راغلو او تجارت چې کوم دی هغې دا وخت په وخت ستونزې داسې پیدا شوې په سرحداتو کې چې کله په سرحداتو نښتې کېږي کله سرحدات بند شي نو افغان تاجر او پاکستان تاجر چې دغه مالونه او اموال ولاړي او هغه په ګاډو کې خوسا شي نو دې ډېره زیاته مایوسي را مخې ته کړه او نن پورې چې مونږ ګورو د تجارتي اړیکې زمونږ او د افغانستان چې نه سمېږي هم افغاني تاجر افغاني ولس هم پاکستاني تاجر پاکستاني ولس ته ډېرې لوی ستونزې دي
ډېره مننه شهید حسین صاحب د وایس آف امریکا ډیوه سره د خبرو کولو
ستاسو نه مننه خوشاله اوسه.
دا وایس اف امریکا ڈی او ٹی وی دے شام کې د نوې حکومتي ائتلاف لخوا په هما خار کې د کرسمس لپاره لګول شوې ونی د سوزولو ورستو اقلیتونو د خپل حقونو لپاره د مشق کې احتجاجونه کړی دي. په دغه اړه باندې نور تفصیل زمونږ همکار رحمان بنری څو شپې وړاندې د لوی پښتونخوا خبرونه کې ارباب محمود علی تویل دي.
شام مرکزی صوبہ دا حما او د کیو خاریه دا یا قصبه دا السقلاویہ په دې کې پرون ځنی خلکو د کریسمس یا د عیسایانو مذهبي تہوار باندې چې کومونه وی کم چې دی لګولې وی او رڼاګانې په لیکړې وی دا سمې وا او د دې په ضد احتجاجونو شروع شوه دي او د احتجاجونو کې سمستا سوال حماس سوبین علاوه نور خارونو هم شامل کړل شوه دي. احتجاج کون کې چې کم دا وخت ډیفیکټو یا فخپلا په زور په واک راغله حکومت ته د حیا تحریر الشام کم ته چې اچي سوې دا غي د مشران غوښتنه کړې ده چې په شام کې یا په سوریا کې اقلیتونو ته او دغه مذهبي ازادۍ ته اقدار ته تحفظ ورکړي. السقلاویا په ځانګړي توګه د عیسایانو لګکيو اکثرتي قصبه ده. په شام کې سنی مسلمانان هم شته دي، په شام کې شیعه مسلمانان هم شته دي، خو په شام کې عیسایان هم ډیر زیات دي. که هم د پاکستانیت کې نه دي، خو بیا هم په مختلفو علاقو کې شته دي. نو په تقلابیا کې د خپل مذهبي تہوار کریسمس لپاره تیاری کولې او نامعلوم خلک راغلي دي او دې ته ور لګولې د دې خلاف اوس مظاهره شروع شوې دي. دې په جواب کې د ایچ ٹی ایس مشران دا وی چې دوی به د دې خبرې پلټنی کوي، دا خبره به یقیني کوي چې په دې هواد کې دننه د دې په واکمنۍ کې یا د دې په واکمنۍ کې دراتک سره داسې کومه پیښونه شي. ایچ ٹی ایس هغه ډله ده چا چې د صدر بشار الاسد په حکومت ختمولو کې ډیر لوی رول یا کردار لوبولې دي. البته د مذهبي سخدرزو په توګه پېژندل کیږي، تر اوسه پورې هغه خپل په جنګلو شناخت په توګه داغو کم مشر چې دی احمد الشرا چې کم نړیوالو مطبوعاتو سره خبرې کړې دي، دا خوده دي چې په دې هیواد کې دننه دا قبایلی نظام نه دی، دا هیواد په یو ریاستي ډانچه چې دی دا په یو آئینی دستور ولاړ ده او د دې آئینی دستور لاندې تمامو فریقینو ته کاغه مسلکي دي، کاغه سیاسي دي، هغه ته په تحفظ ورکوي. نو دا واقعیت چې کم په سقلابیا کې شروع شوی و په دې کې د ایساینو د کریسمس ولی ته ور لګې درسته شروع شو او بیا تازه خبرونه چې نن من قتل نو پدې کې ځنی مسلمانان هم په دې احتجاج کې شامل شوي دي د ایساینو سره د همدردی یا خواخوږي په توګه باندې.
بنیری صاحب، شام کې د ټول چمولا او پر امن حکومت د لپاره بیلابیل هوادونو د شامی ډلو سره لیدل قتل پیل کړی دي، تر اوسه چاچا ورسره لیدل دي او څه خبرې شوې دي؟
په دې کې تازه غټ کم ملاقات چې دی ارباب محمد علی صاحب اغا دور زی د مخه د انکرینا د ترکیه باندېلو چارو وزیر ورغله دی، هغه د احمد الشرا سره ملاقات کړی دی. په دې ملاقات کې دی د حکومت جوړولو په هغه باندې نړیواله قد غنون لری کولو په کم چې په احمد الشرا په ګوند باندې یا په سوریا او شام کې لګیدلې دي په غیبه باندې خبرې کړې دي، دا غوښتنه هم کړې ده چې نړیواله پابندۍ دې لري کړې شي او د حکومت سازۍ لپاره ترکیه دا پیغام ورکړې ده نړۍ ته چې هغه د الشرا چې کم د حیات او تحریر یا ایچ ٹی ایس کم ډله ده د دې سره به کومک کوي. دا هغه ډله ده ارباب محمود علی صاحب کم چې په تیرو سلورو یا پنځو کلونو کې د صدر بشار الاسد د حکومت خلاف ولوسی جګړه کې ټټولو مهم رول لوبو او د دې په شا باندې د دې په پسمنظر کې کومک چوو خکارا هغه ترکیه کوو. بلې خواته ترکیه په دغه شام کې سمچې موږ وختي وویل چې عیسایان هم ډیر زیات دي، ولته لګه کې شیعه مسلمانان هم زیات دي، دغه شان کوردان شیعهګان چې دي هغه د شام سلويخ په صدبرخه کې داغو وسوم خود مختار نظام دی او ترکیه په دې لړ کې یو ډیر سخت موقف لري. هغه دار چې دی به د بیلتون یا د ازادۍ کوم غوښتنه نه کوي او احمد شلس ته اوس نړیوال وی دا چې یو چیلنج دی ځکه چې امریکا دا وخت د کوردانو نه یوازې دا کومک کوي بلکې دا غو د خود مختاری او د ازادۍ چې کوم ډیماند دی دا غي ملاتړ کوي. هم په دې لړ کې چې کوم امریکا د ډیر لوړ رتبه چارواکي دي هغه د شیبی جمی فورز باندې په دې لړکی هغه په ترکیه کې ملاقاتونه هم کړی وو او د اوبخې په شام کې او د دې ملاقاتونو وروسته چې دا ملاقاتونه چې ویری پروډکټیو یعنی ډیر مانخیزه وو نو د امریکا چارواکي عمر غلی او نور نړیوال هم چې دا غدا وخت په دې لړکی د سوریا سره یا د شام سره په تماس کې دي. په خاص توګه روس له خوا چې کوم بیان راغلی دی چرته چې صدر بشار الاسد سره د خپل کورنۍ تختیدل دی ولته ناس ته هغه دا وی چې د لګخیو مخالفینو د زورونی باید سوچ وکړي شي.
تیر مننه رحمان بنری دغه معلومات شریکوله.
هر کله
په شام کې لیسایانو تر الویانو دروزیانو او شیعه ډلو پورې مختلف اقلیتونه خلک اوسیږي. په دې کې دروزیان یا درزیان هغه ډله ده چې ځان له دین لري او اکثره یې د اسرائیل سره نږدې سرحدي سیمو کې ژوند کوي. اسرائیل د خپل او شام ترمنځ وپر زون یا منځنۍ غریز سیمې په پوځي علاقه باندې بدلې کړې دي یا بدلولو کوشش کوي او ویلي دي چې ځواکونه به تر هغه د دې ځای نه وزي چې د ګولان غرونو د سرحدي سیمې اوسیدونکو خوندیتوب پکې یقیني نشي. د لنډا ګریټسټاین راپور زاسته زمونږه د آشنا ټي وی همکارا نظرانا یوسف زې وړاندې کوي.
د ګولان په لوړو کې د دروست قبلي شاوخوا شل زر اوسیدونکو د بشاره صد د رژیم د نسکورې دوه هرکلی کوي. د ګولان دروست قبلي یو عرب مذهبي اقلیت ته چې ډيري ځانونه د سوری اتباع غني او په سوری کې هم عزیزان لري. د دروست قبلي ټولنیز فعال نبی حلبي وايي چې دوی په سوری کې د نوې دیموکراتیک رژیم نه هیله لري چې د اسرائیل سره صلح وکړي.
I will stay in my house. I will
زب خپل کور کې پاتې شم. زب خپل کور نه پرېږدم چې چیرې د اسرائیل حکومت وی یا د سوریه. خو مونږ هیله لرو او زب باور لرم چې پر افونکو څو کلونو کې به اسرائیل او سوریه د سولې ریښتینې موافقه ته نور هم نږدې شي.
د ګولان د تر ټولو لوی دروس خار کې د مجدل شمس نهي خاروال دولان ابو سلام وای د سوریه اوګدې کورنۍ چګړې د ټولنیز او اقتصادي وضعیت ځوانان دې ته اړکړي چې ځان د سوریه په پرتله اسرائیل ته زیات نږدې ګڼي. هغه د شپارس کلونو راهیسې د اسرائیل د سیمهیز چارواکي په توګه کار کړی دی.
اخرنی فلاتوش الاسد
د بشار الاسد رژیم د نسکور دور رئیس مونږ دلته تجربه کړی چې خلک اسرائیل ته زیات نږدې شوي دي. هغه څوک چې د خلکو امنیت او بشري حقوقونه په ځانګړې توګه پولیس ته د نږدې اوسیدونکو امنیت خوندي کړي هغه د اسرائیل دولت دی.
د دروس پټولنې کې بیا ځینې نور وایي چې دوی د یاغیانو په اړه اندېښمن دي چې اوس ته سوریه مشري کوي او دا یاغیان مخکې د اسلامي سخت دریځ ډلو سره وو. دوی اندېښمن دي چې یاغیان به د بشار اسد په شان د دروس مذهبي اقلیت په وړاندې زغم ونه لري.
لومړی دوی د خپلې ګیرې لاندې کړي او اسلامي دریځ د نرم کړي. له هغې وروسته به زه ومنم چې دوی دې د سوریه مسؤلیت په غاړه واخلي.
اسرائیل په سوریه کې د یاغیانو واکمنې دوه هم اندېښمن کړي دي. د بشار اسد د تختیدو سمدستي وروسته اسرائیل د ګولان وړو ته نږدې عسكر ولېګل. د غسیمه اسرائیل په 1988 کال کې نیولې و. اسرائیل وايي دوی په خوندي سیمه کې د دایمي پاتې کېدو نیت نه لري خو غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې پولې ته سیرمه اوسیدونکي خوندي دي.
مونږ لا قضاوت نشو کولای ځکه چې رژیم د دسمبر پاتم رنګ شو. نو په لنډه موده کې دا به ثبات ښکاري خو مونږ نه پوهیږو چې په راتلونکو څو اونیو او میاشتو کې به څه پېښ شي.
د سوریه د یاغیانو مشر او واکمن احمد الشرا وای سوریه د جګړې ستړي شوی او د اسرایلو په ګډون د ټولو سره سوله غواړي. د حماس او حزب الله په وړاندې لسباندي یو کال جګړې وروسته اسرایل هم ستړي شوی دی، خو دواړه لوري انتظار باسي چې وګوري په سوریه کې څه پیښیږي. دا و د لینډا ګریډ سټاین د رپورټ پښتو ژباړه. نظر علي یوسفی، امریکا غږ.
د عرب امارات حکومت اوساغه مزدورانو ته یوازې ویزې ورکوي چې د تعلیم سره سره تکنیکی کارونو باندې پوهه هم ولري. د دې خبريال عرفان بهادر به تفصیل وړاندې کوي.
متحده عرب اماراتو کې د ویزو کاروبار کوونکي وای د مخکې په پرتله اوس د پاکستانیانو ویزې ویستل د تکنیکی مسلو کار دی او ریجیکټ کیږي. د یو ټریول ایجنټ په وینا ورته د ویزو بندې سپاړه رسمي اعلامیه نه ده میلاو شوې، خو اوس دلته کمپنیانې بغیر تعلیم لرونکو ته نوکریانې نه ورکوي او ورسره ویزټ ویزا ډیره په ګرانه میلاویږي، ځکه چې پاکستانیان په دغه ویزا په غلا کارونه کوي.
یو وایي ګورمنټ دا وایي که تاسو په ټورسټ ویزا باندې راځئ، په ویزټ ویزا باندې، نو تاسو څه وکړئ؟ تاسو دلته راشئ خو ایز اے ټورسټ، دا نه چې تاسو دلته راشئ بیا جاب سرچ کوئ او بیا تاسو اوورسٹی کوي. دا زمون خلکو باندې هم چې څومره سختي دي، دا صرف د دغې وجې دي چې زمون خلک راشي د ټورسٹ په نوم باندې او دلته بیا اوورسٹی وکړي، بیا دلته الیګل شي، هغې نه پس ته چې کوم دی بیا هغه کال او دوه کال او درې کال هغه نه ځي.
په دوبۍ کې د ویزو یو بل کاروبار کوونکي په وینا یو کال مخکې د ویزې دپاره د تعلیمي اسنادو ضرورت نو، یوازې په پاسپورت با د عام مزدور کال کېدو اوس داسې نه ده.
یو سړي سره لسم دولسم سرټیفیکیټ ته ډیګري دا هغه اټیسټډ د پاکستان د ادارو نه بیا دلته، نو دا هغه پروفیشن ویزه چې کم دی بیا کیږي.
د مسافرو لپاره د پاکستان سارنې ادارې لخوا یو رپورټ کې ویلي شوی سخت کال د نومبر میاشت پورې شپږ لکه دریش پیته زره یو سل شپږتیا پاکستانیانو د روزګار دپاره هیواد پرېښودی، خو یو ټریول ایجنټ وای عرب اماراتو ته د مسافر راتک ډیر کم شوی.
تیر شوی کال او د اوس کال په کمپیریزن کې کسان چې کمې چې ډیر راغلي دي. دا غي مین وجه دا ده چې دلته خو پهله د فریلانسر چې کمی ویزه په پاره کې ډیر فیسیلیټیز او ډیر ریسټریکشنز پکې نو، اوس د دې سه ګورنمنت پای کې ډیر زیات ریسټریکشن راوستي دي. مطلب کو تاسو ر دې خپلې ویزه نو تبل ځای کې پاره باندې کار نشي کوي.
د ډان روسپانې یو رپورت کې ویلي شوی د بهر میشتو پاکستانیانو لپاره جوړې ادارې بیورو آف امیګریشن اینڈ اوورسیز امپلایمنٹ د پاکستان سینٹ یو کمیټې ته تایید کړې چې بے هنره پاکستانیانو ته نوی ویزې نه ورکړي کیږي، خو په پاکستان د ویزو بندې نشته. دغه رپورت زیاتوي اوس به عرب اماراتو ته تګ نه مخکې د تلونکو تصدیق د پولیسو لخوا کیږي. د پاکستانی میډیا یو بل رپورټ کې ویلي شوی په زرګونو پاکستانیان الته په جرمونو کې گیر شوی او زیاتره شمیره پکې د منشیاتو سمګلینګ کوونکو خودلې شوی. عرفان بهادر، وایس اف امریکا، ډیوا، یو ای.
قدر من اردونکو د ډیوا ټی وی دا خبرونه هم په دې ځکه پای ته رسیدي. د خبرونه بیا اوریدو د پاره او د ډیوا نورې چې کومې پروانو چارو پروګرامونه دي هغه تاسو د ډیوا په ویب پاڼه سره د تازه خبرونو voadiva.com باندې چلی وی ساته کته شو. دا غسی بیا په ټولنیز رسنیو لکه انستګرام، فیسبوک، یوټیوب او ایکس باندې هم دا پروګرامونه، خبرونه او خبرونه وخت په وخت باندې زمونږ همکاران تاسو لپاره تازه ساتي. نو دغه تر اوسه یو کې خامخا د غولولې او ځان د نړۍ او د سیمې په سیاست خبرو ساتي. زه شپه کوم سره د خپل همکارانو بختور شاه او الیاس ستاسو نخلم اجازه. شپه ولرئ. یالا پامن.